ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحه کې ما د دې سات خبرونو ته راغلی. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروع اړیکو تورن وو چې په مازر کې په 9 درو وهل شوې او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې تیره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام مازر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبان حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورنو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15مه کسوړه تصویب کړه. نوي بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې ده. په هغه راپور کې چې اروپایي کمیسیون د سې شنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې پر نوي بندیزونو کې له 500 څخه زیات کارګو کښتۍ او د تیلو ټانګونه او شاوخوا 9 کسان یا شرکتونه شامل دي. پر روسیې د اروپایي ټولنې په دې نویو بندیزونو کې یو شمېر ایراني شرکتونه او په هند، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، چین کې سبچوي څو شرکتونو همدارنګه د شمالي کوریا دوه چارواکي هم په نښه شوې دي. د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه په یو ترافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته و. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیه قومندانۍ ویان خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسکوالۍ کې د یو ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې په پیښه کې یوه نجلۍ مړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15مه ترافیکي پیښه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم ده. خراب سړکونه د ترافیکي نښو نښانې نشټوالي او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب ګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې دا پروګرام 300 میلیون ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولای شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکړی دی. د UNDP د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی، د ادارې د دې هیواد مرکزي لیرې غرنیو او واورو پوښل شویو سیمو کې 3 نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ده تر څو ماشومانو زیږون او په ورځ کې 300 ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړی دی. اوکراینی ځواکونه چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د بریدونو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړې. د اوکراین جګ پوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یو وینا کې ویل چې روسیې پوځیانو له 3 ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې هم عملي برخه اخلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د درې یو سیالیو دوهمه لوبه په سبا پنجشنبه د حراره په ورزشي کلب کې ترسره شي. وړاندې د ځوان فکر خپرونه نشر ته چمتو ده. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فرا، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کیدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي خوونکی او د ښځو فعال لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پانتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت په خوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره ورسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس میلمنه د ښځو فعال او خوونکی لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړي د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده؟
مننه کوم، سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را بشو د تحصیلي بنسټونو باندې دلته چې البته زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را بشو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د دې حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي، د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده، او د یو بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل، میراث به یې نه ورکوه. او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول، او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي، دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره سورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخه لوي، او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي، نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي، او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
او میرمن خورم سلامات اوسې، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته ورسو، ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خدای سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا تخنیکي همکار اشاره کوي، بیرته به هڅه وکړو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم، تاسو زده پوښتنه کوم چې څه فکر کوئ، آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلی دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبوي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیا نو قصور لام خلکو وستل کیږي. د افغانستان بندیزونه تکرار شو، خصوصا د غوړستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې اپنجونو باندې، حتی په روغتیاي مرکزونو کې، په روغتیاي تحصیلي ادارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید. فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري؟
دقیقا دا سیاسی بانه دا، ځکه زموږ په سپیشلی دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه نه موږ مخ ته شو اړولای. دا سیاسی لوبه ده چې باید تاوان یې د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي، او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي، نه خیر، هیڅکله هم نه، ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده. دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی، دا زموږ هیواد ته اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حقوقي، دغه ټول نقصانونه لري، ځکه دوی د دې نه بې خبره دي. په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي، په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي. په اسلام کې ما مخکېم دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی. په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي، ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه، نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي، آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بی بنسټه بلل شوی دی؟ او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود، او یو شمیر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کولو او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولی دی.
بله، دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه هر څه معلوم دي، هر څه څرګند دي. اما تاسو وایي چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلی دي پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسئ. سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی، تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په افغانستان کې دننه یې، دغه تحولات چې وروستیو کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز، دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري؟ البته په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي.
ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر قدرمن او عزتمن لودین سره تاسو ته، استاسو اغولو تاغولو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته، او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس، او علم خصوص قدرمنی او پتمنی محجبه او خویندو ته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لودین صاحب، څنګه چې تاسو پښتنه وکړله پر علم بندیز، او خصوصا د خویندو پر علم بندیز، دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي، او علل خصوص د هیوادوالو او حکومتو ترمنځ. ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خویندو پر مخ بندي کړي دي، دا نفاق ترمنځ کوي، او جدایی د دولت او ملت ترمنځ تراولي. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت مونږه تر اوسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خویندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، و سلامات سي سادات صاحب. سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنی هیلې چې و چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي، هغه هیله هم اوس په بند شوله. البته هیله شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. ولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغه پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي، ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د 12 ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي؟
ډیر مننه لودین صاحب. لای دا به وایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی د دولتي پانتونونو چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمينه نه ده برابر. دا خو یو. او بیا خصوصي پانتونونه یو څه افغان ولسته ډیر خو خصوصا ځوانان فشار ته، نو له بده مرغه چې دا اوس هم بنسول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې، اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم د دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کوي چې رحم وکړي، الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو ارتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بيخي فریضه ده، ځکه منګل ته آیت لرو، کوم مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم. الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، تبن چې نه دی برابر. اوس منګه څوک چې برابر شو، منګه باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته یو ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبر بسم ربک الذی خلق، هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی، اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولي، نو لیک او لس او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمينه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهی فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخښه تاسو ته اشاره وکم چې مونږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو، او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوها ونه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې مونږ کړی نه وي، دا لمونځ د مونږ باطل دی. حتی دغه مونږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو، څنګه د مونږ مسلمانانو
ساده صاحب د لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوې دي، مدرسې زیات شوې، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی البته. خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم دلته یو یادونه کومه زموږ تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځنګړی اساس چې د توماس نیکلاسن د تللې کابل ته حالت یې بیلابلو طالب چارواکو سره کتلې دي، د یونامالو مشرانو سره کتلې دي. بیرته چې کله دغه نیکلاسن ستونسوي اروپا ته لرسنوي سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې د طالبانو نو پختل په کابل کې، حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره هم کتلي، لږې پختل چې دغه د ورستۍ بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتيایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پړم وایي، پختل چې دا والي د بندیز والي لګیدلې. حتی هغه ویلي چې ډیرای طالب چرواکي هم نه پوهیدل چې والي دوی دغه بندیز لګولې ده، یعنی وضاحت نه ورکو. دا معنی چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابل نظرونه موجود دي، بیلابل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابل موقفونه د دوی له څرګندونو نه، د دوی له ویناو نه هم لورای څرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې، تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغه وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت وکي، مثلا ک او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر پتوګه کار پایل کی، ماینه خانه خلاصه کی، که څوک غاخونو نه فارغ وي له د غاخونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سکهل انجونو ته اجازه نه ورکړل شوی. البته موږ تاسو یو شمن جونې فارغان لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس لستونز سره مخامخ کیږي. څه کول په کار دي ترڅو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو؟
لما دقیقا سوال میورستانه دیتا پکار ده چی دوی باید خلمان کنی او تفاهم وکی، نو کلا چی دوی خپلا ندی خبر چی چنگ دی پهانتونونو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پده بارا که چه نظر ورکرو دکای دوی خپلا نپوهیگی چی چنگ دی مکتب او دی پهانتون دروازه ترلی دی، نو که دوی پده هیلوی چی موگ تا خد انجون دی جامعه نحسب کنو د موږ وطن به جوړ شي خدا هیڅ امکان هم نه لري، برعکس د ستونزې نور هم زیاتیږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، کوی چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړو، موږ په هر څه پویو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامعې نه حس کړي دي، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر، نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده او زموږ ستر پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني زموږ خبرې ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکتران ونه لرو، خزینه نرسان ونه لرو، نو موږ د خپل خویند میندې باید د نارینه او پلاسونو تداوی شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس ته سیاست سره ښکیل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډیر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هر برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب ده، زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبر نه یواله یا هم د دریز نه یواله هم د دل عمل کیږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني، ځکه د اروپای ټولنې دغه اساس چې کومه سرګندونه کړي د سرګندونو لورای ښکاری چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دینه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دا والی لګیدلې دی یا سیاسي بڼه لري او که هم شرعی یا مذهبی. په هر حال په دې لچې استاسو په پټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، هم دوی کولای شي مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خويندې دي او له ولس پرته حکومت هم نه کیږي. په دې لچې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي د په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیت د دین د فرضیت ترڅنګ د تعلیم د فرضیت یادونه هم شوې ده، خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریځونه وایي چې دا فرضیت خبره نه ده، یوازې وایي چې دینی علوم فرضی. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کو، زه هر څه کارا دي، هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږي کو چې وڅ وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې په انتونونه خونځي دا له سیاست لري وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو د نننې نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کو ځکه ټول نړۍ پر مخ روانه ده. ټول نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پر مختګونه کوي، نوې نوې چیرنې کوي، او ام افغانستان کې ګورو چې او راستربلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورن نه لرو او په تحصیلي د باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست د غیدارې لري وساتو؟
مننه کوم لودین صاحب، ګر چې دغه بس د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بیل کو خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړي ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحثونه سی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغ عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زنه پیغام دغه خبره چې دوی کوي آیا غوونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس کومه مسلمانان یو، کوم قران چې ما لوستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه فرض کې راځي. موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستر و. آیا کیدلی چې څوک سي په احادیث کې په عربي کې او په لیکو لست کې دی علم او پوها و نه لري؟ څنګه احادیث راڅولې چې په ترتیب کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم و نکو، تحصیل و نکو، دا په یاد ساتي چې وطن بلدي بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړی دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامت اوسې. میرمن خورم څه فکر کوي دغه پرله پسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پانتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره، او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته، فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي، او زموږ هیله او امید البته نه تنها زموږ ده، هیڅ افغان خځې او جنې تم نشته، خو موږ ډېر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولای شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې دا هر څه نه خبر وسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هیڅ تمه نشته او نن ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهیږي چې موږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولست څنګه ظلم کوو. دغو سره هیڅ سند، هیڅ یعنی یوه مثبته خبره، هیڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به دغه سره یو شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارل دي، ان شاء الله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هیواد ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهیږي چې بې سوادي ده، که زموږ هر ورور هر خور سواد ولري نو هغه د یوې جامع د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ و جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، و دغه متاسفانه چې د اکثر ځوانانو د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورستر بل افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کی. متاسفانه مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم. دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي، او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي. دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته. نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي، بیا به نو د ښځینه ډاکترانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپله میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي، او بیا به یې ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یوه بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکی، اول خوانځي فارغ شي، بیا له پانتونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یو لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې لاره چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي ترسو پاینده کې خدای مکړه داسې وستونځ نه وي چې جبران دل بیا ډیر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب مخکل دی چې د خبرونه بل ملمته ورشو خغلی وبې دي هم اوس مخ سره یو ځایي بحث سره یو ځایي وعده کړي. تاسو راته وایي چې د وزوان په توګه څومره هیله شته، ایا فکر کوي په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي انجونې چې نن سبا له زده کړو به برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکی یا اوس شته چې زړه په وتړي او هیله مند وي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلی کې تعلیمی ادارې خلاص سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلي خو بیخي نشته، ځکه هیلي ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی د دې نه پیغمه چې کله دا یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی، یا قیامت ته په تمه دی. امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د ځمکې پر مخ فرښتې دي چې دی انبیاء علیه الصلاة والسلام دی هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړي دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم سیحي اکاډمي مرکزونو پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، تر څو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي له لحاظه، د علمي له لحاظه، د پرمختګ له لحاظه، د پیشرفت له لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. موږ غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي، هغه جګړه به وي، او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو، چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه وکي، او ګیرې به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نیوي. حتی اسلام د وطن نه به خلاص شي، څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم. دا څه شروع کړي دي؟ دا خو که قرآن کې وای خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیات شته نه حدیث شته. بیا هم پار ترتیب ډېر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړی، نور هم مزوروي، ډېر ټکېدل یاستو، ډېر ځورېدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي. او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډېر ملامت یاستو.
سلامت اوسئ کور ودان، احساسات مو رښتیا هم چې د ستایلو دي. دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري، او رښتیا هم چې ناهیلي دي. مونږ هیله کوو چې دغه خبرونه هدف هم دا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه واوري او بل اخره سرګریوان ته کوس کې وایي چې دغه د افغانان غوښتنه چې دي دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. له نیکه مرغه دا مهال بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې چلون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پانتونونو دروازې وتړل شوې وای، شرایط یې نه پوره کړي. د هغه پانتونونو و چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړ زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغه پانتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی وسیړنه کړي وای، د پانتونونو شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي خصوصي پانتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږدمهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبید صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوي دي او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو مؤسسې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پانتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پانتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پانتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې یو شمېر پانتونونه خصوصي پانتونونه ولاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، د شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پانتون نه وتاړل چې هغه طبي پانتون نه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. کچیر د دوی کیفیت ټیټ دی دا باید وتاړل شي. اجتماعي علومو کې کچیر کیفیت ټیټ وي خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. او پنځه پانتون نه وتاړل دا یوازې هغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، وزارت ورسره ګام په ګام کار کول چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنی د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي، دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پانتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی، دغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پانتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پانتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کیدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پانتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازې وتړي. په هر صورت ک وخت وو زه بیا یو لاند مقایسه
کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مهال ته دند تر سره کړ او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسات تحصیلي موسسې څومره مهم دي ځکه څومره معلومات چې موږ لرو دولتي په هنتونونو په خوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو یو لک فارغان درلودل د کال نو هم دي دولتي په هنتونونو به ایواز ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړو زده کړو لپاره دوی جذبول او شپږ زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاته کېدل. بیا به هم دغه خصوصي په هنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجیدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پانتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پانتونونه لا هم هغه ورتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کرسچن پانتون کې استاده ده، منګه د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کرونا نه مخکې د کرونا په جریان کې او د کرونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کرونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه د ځوانو استادانو د جذب له پلوه د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو ما هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نشم ویلی، خو د ګوتو په شمیر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملی کول. اوس تاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې، خو دغه شمیر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو. یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 55% یعنی د 2,500,000 نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بیساره و. او له بعد مغه اوس لیدل کیږي چې یو شمیر د کیفیت لحاظه یعنی پانتون کې درې ما وره د شاید دوستانو مر باندې بس کړي وی کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پک خبرې کوو درې موضوع ډیر مهم دی. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. استاذ راشه د افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زکرو د متاسفانه د پاوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږي خصوصا د غټو پنتونونو څخه یواد خوش کړل، ماجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یواز دریس او شپارس پی ایچ ڈی ډاکټران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستری درلودل، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډیر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډیر لوی پرمختګ و چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، مستریانې وکړې، پی ایچ ډیانې وکړې، بیرته هیواد ته راستانه شول، دغو هیواد خوشې کړ او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تاسبېله شکه.
او دلیل هم دا ده، دوه ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا ده چې اوسني نظام سره دغه منګه فریډم اف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې موږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان یې اجازه نه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه. او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي، ټول سره پرې شوې دي. سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي ناستول کېږي. یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هیوادونو ان تر دې امریکي بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هیوادونو تقریبا اروپایي هیوادونو بورسونه وو، دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جامع باندې کې ویلای شو هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیری کې په دې لږ زره تم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ بغلان نه که باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د یو هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پانتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي، ستاسو نظر؟
ما دا مېلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات یعنی باید قوي تر شي. او چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ تاسو هغه پانتونونه وس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی، یعنی زه دغه کم امارات استازی ته زوایم که چیرې موږ تاسې په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسې ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسې ضرورت لرو، باید موږ تاسې دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخشي چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خدا پاک دی مان قبول کا محترم فضل الدین صاحب سلامونه تا طرف د ازادي راځي ټول محترم اوردون تعالی دی وکړو جوړ بیس
و من لازم کا دایمي اوردون کا تعال صاحب له هلمند استلی مشي ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په وانډه کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې وانډه څه ده
قربان سم خدای ز خوشاله کړم محترم فضل الدین صاحب مخکې د دې ستاسو موضوع ته نو زه ستاسو نه شنه اوریدم کې مده د ډېر وخت زما شم ټول د وخت زده د ازادي راډیو نشرات چې بیا ورمه لودین سم محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا راډیو ستي د ازادي راډیو پر تپور اوشتي د مرد ازادي راډیو نشرات یې ګسره کته کړی دي نو خدای دې وکړي چې تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې د ازادي راډیو پر ځای د خپل ازادي راډیو د شرنا اوریدل کېږي لودین صاحب
که ممکن هلمان کې د غستونځ وی کله ناکره د میډیا ام صفه یا منځنۍ صفه او بل سره د غډول ټکر کوي پر حال هغه ته موږ توجه وکړو تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لاند خپل نظر ته وای څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت
قربان سم ډیر مهم دي محترم عبد الله الدین صاحب مرد حکومت صدا غوښتنه چې دې داسې نه کوي چې مثال د ذکرو په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي محترم عبد الله الدین صاحب مش مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوي فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره وته کم بندیزونه چې پر دې لګ ول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي مر ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي تاسو وګورئ نړیوال ملکو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی د خپل کورو کې ناڅي دا غزا څخه نور ملکونه پنه شکی دا د چی شي برکات دا د علم برکات لودین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز ملګوي دا ستاسو په ګټه دی لودین صاحب دا وس مثال د خبرې د دې ځان سم کول چې ملک تبدا سم د غټل اخن دا ستاسو د رسنی د طریقه ما ځا تر مسول چارواکو رسیږي خو بدبختانه باید وام دا رسنی لا نه مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولي نو خدای پاک دې چې حکومت یې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو باسم منو سره راټولو وستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري خدای دې اوریدونکو اړیکې پرېښ ول راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پاشي بوتې نګ دي شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بعد مرغه چې بعد پایل لري او دوام پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي دغه راز د یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو مخې د کارونه کوي حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نسته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي راځي با سره راټول کوم ایرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندۍ مننه څه کول په کار دي ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي تاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستا ولست مېرمن شته
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولست نه څو کولای شي ځکه چې کلام ولست خپل غږ پورته کوي نه غ په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږونو او خایندو ته نو مهمه خبره ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څکا مزيات دا وخت مختبر تر کول شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یو ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن د پاره دوی باید یو ثانیه هم ځای نه کی او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینه محبت د بشر دوستۍ دین دی د ظلم او ستم دین نه دی دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا د قرارداد کول دی او کنه دی دا مکمل سیاست د خپل ځای پری دی د خپل وطن ته د توجه وکړي د خپل ملت ته د توجه وکړي د ملت حق دی ورکړي او کچیر دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګو او موږ خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ بدل ته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو دا هیڅ کلام امکان نه لري نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې برته جبران نه لري نو وي د خلکو زور د خدای زور دی نو دوی د وډار شي د خلکو د عقده نه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي. دا هم کولی شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکي، دوی د خپل کی، کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله کور ودان
د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. که دوی ورسره نه وي فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامت اوسئ میرمن خورم، ډیره مننه. ښاغلی سعادت، فکر کوئ د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړي چې که چیرته په اوږد مهال کې دوی دغو بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوئ د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی حتماً دغه حساسیت درک کړی دی ځکه له ولس سره سروکار، د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نظیم صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نظیم صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پر رسنوي کې دا تقریبا 40 کلن 30 کلن الکسوم دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نو خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او که غواړي چې یو څو کاله نور د حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پانتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته په کار نه دي، عمل په کار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي، مونږ مېران پاتې سوي څه وایو؟ دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی. دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام موږ ته فریعن ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزی ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل په کار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. دا لیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید یو لاس کړو، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه
او کور ودان. ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باس لګی چې بي پات دي. خاغلي عبيدي، ستاسو د پای خبري هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلي ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبري باوري سر بغریوان کې کوزي او غوګ په ګری یا عملی اقدامات بکی څه هلي شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه لبد امر اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبد مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته د نکیږي فکر کوي ولس دغه وي دي کنه. په هلکه چې په نوره نړۍ کې ټول پوښتنه کېږي، د ټول پوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، دغه سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څه د ګوتو پشمیر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایلې نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او کچیر دغه اراده پیدا شي په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي او دا یو اصل دی په ټوله نړۍ کې. تحصیلي نظامونه سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بهتر استنیدل دي. دریم د نړیوالو پانتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي دوسر
بیرته غاړی کی جوړی شي. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ل خونکو او د خزو فعال لطفی خورم، ل مدني فعال سید احسان سادات، او د جرمنی په لابزیک پانتون کې ل چیډونکو او د لوړو زده کړو وزارت ل پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.